دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. په دې خبري غړې کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې غړې کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر، په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو، په پیښور کې د شخصي سکولونو د استادانو او مالکانو د احتجاجونو ترڅنګ به د قبایلو پښتونخوا افغانستان په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم اوري. په لومړۍ د سیمې او نړۍ خبرونه د احمد الله نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف د پاکستان په سفر دی. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې 103 کسان نور وژلي دي، او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د ټوخي او تبې له وجې د ناروغانو واټ ته انتقال کړی شوی دی. د خبرونو تفصیل. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف لنن د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د اپریل په 15 په خپل خبرپاڼه کې ویلي، نوموړی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره خپل منځي اړیکو، اقتصادي همکاریو او په افغانستان کې د امنیت په چارو به خبرې کوي. په خبرپاڼه کې ویل شوی، سرګی لاروف او د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ترمنځ به د پلاو په کچ هم مذاکرات کیږي، چې پکې به د ترهګرۍ ضد جنگ او اقتصادي مرستې زیاتولو ترڅنګ په سیمه ایزو او نړیوالو چارو هم خبرې کوي. سرګی لاروف به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم ویني. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په نهم ورځ هم په احتجاج دي، او له حکومت په خپل تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي غوښتنه کوي. مظاهرینو د خپل غوښتنو د منلو لپاره د اپریل په 15 نه یوازې د کوټي او صوبې د نورو برخو ترمنځ سړکونه تړلي وو، بلکې له پنجاب، سند او خیبر پختونخوا سره هم د ګاډو تګ راتګ ودرېدلې وو. د ملازمینو د احتجاج په اړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د اپریل په 3 ویلي ول چې حکومت دا مهال په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي توان نه لري، نو ملازمین دي هلتال په ختمور سره خپل کارونو ته ستانه شي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې په صوبه کې د سکولونو بندیدو پر ضد پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو نه راغلو د شخصي سکولونو استادانو او مالکانو وینا وه چې سکولونه بندولو له وجې دوی د معاشي مشکلاتو ښکار دي، نو حکومت دې د احتیاطي لارښوونو سره تعلیمي ادارې پرانیزي. په مظاهره کې موجود د 400 د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نفیس الله مشال ویډیو ته وویل،
بڑی اداروں کے جسمرا استاذان دی یا غیر تدریسی عملہ دا آغاز ډیر زیات سفر شوی دی. دا حکومت دے اندازے مطابق زمونگا پکے پیکے کی چی سو چار اداری چیندا بندی شوی دی. مونگا دا حکومت نا پرزول مطالبہ کو کہ حکومت دے اداری دا اسوفی زلان نے چیدین کھولو.
مظاهرینو تر هغې وروسته خپله احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د تعلیم صوبایي وزیر شاهرام خان ترکی ورته باور ورکړو چې غوښتنې باید د تعلیم وفاقي وزیر سره شریکوي. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې 103 کسان نور وژلي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د اپریل په 6 لیکلي دي چې له دې سره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شو مجموعي شمیر 4940 ته رسیدلی دی. ویبپاڼه لیکي چې په تیرو 40 ساعتو کې تر 4000 پورې نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه 6,010,000 پورې کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي، خو تر 6,010,000 نه زیات ورڅخه بیرته جوړ شوي دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نیوای په افغانستان کې د ملکی وګړو او په تیر بیا د خبریالانو وژنې باید سمدستي پای ته ورسول شي. نی پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د خبریالانو او د رسنیو د نورو کارکونکو او د هغوی د کورنیو د غړو وجل د ملي او نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف عمل دی. د رسنیو د ملاتړ د اداره د طالبانو په ګډون د جګړې پر نو ښکېلو لورو غږ کوي چې پر خبریالانو دی له حملو لاس واخلي، ترڅو د معلوماتو په ورکولو کې د خبریالانو رول او د آزادو خبریالانو د ژوند د خوندیتوب مسله یقیني شي. او اخري خبر، د روسیې ازویستیا ورځپاڼې د اپریل په 15 راپور ورکړی چې په زندان کې بندي د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د ټوخي او تبې له وجې د ناروغانو واټ ته انتقال کړی شوی دی. ناوالنی پرون دوشنبه په خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل، هغه زندان چې دی پکې ساتل کیږي خای دریم قیدی چې د نری رنس یا ټی بی پر ناروغۍ اخته وو روغتون ته انتقال شوی وي. نوموړي لیکلي، د زندان ډاکټرانو چې دی معاینه کړی ورته ویلي چې ته به یې له 8.1 درجو لوړه شوی او په خپله هم ډیر ټوخیږي. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د جنوري په میاشت کې له جرمني روسیې ته د بیرته ستنېدو په مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. د خبرونو پای.
تاسو د احمد الله نه خبرونه اوریدل. په پاتې خبرونه کې لما نجیب عامر سره یې کره سره پاتې شوې. زموږ ځینې مهم رپورټونه داري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوه ورځني سفر نن اسلام آباد ته رسیږي. خبریال نوید صدیقی پاړوي.
روس دا غواړي چې کوم د پیپلز پارټي او د مشرف په دور کې کوم پاکستان سره مذاکرات شوي وو په نارت ساؤت پایپ لاین د تعمیر لپاره، چې اوس پاکستان آو یا نه آو. کی
په بلوچستان کې سرکاري ملازمانو د تنخواګانو لوړوالي لپاره احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو نه ورغلو د شخصي سکولونو استادانو او مالکانو د سکولونو بندولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه.
چې څنګه د پاکستان ټول شعبې کلو دي، نو چې هغه اوپن کېدی شي، نو یو ایجوکیشن انسټیټیوټ ولې اوپن نشي کېدی؟
په کورما کې د علي شیرزو خلکو مشرانو خپل احتجاج د انتظامی لخوا د غوښتنې منلو وروسته ختم کړ. خبرونه کې د کوهاټ د غمخول کیمپ د افغان کډوالو د سکولونو د ستونزو په اړه رپورټر او همدارنګ په ژوب او شاوخوا سیمو کې د اشر په اړه هم یو رپورټ برابر کړی. او په دې اړه هم رپورټ ترو چې د ولس په منځ کې د کورونا د واکسین په اړه کومې ګنګوسې خورې دي. د اورېدو لپاره د مشال لډیو تر څنګ اوسئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دوه ورځني سفر نن اسلام آباد ته رسی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د شاه محمود قریشي تر څنګ وزیر اعظم عمران خان او نور لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د لاوروف د سفر په هکله نو تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان راکوي.
او د روس خارجه وزیر لګشی به روس ته پاکستان ته په دورزنی رسمی سفر پاکستان ته راځي. اسلام آباد کې د بهرنو چارو وزارت وایي چې د روس خارجه وزیر سره به خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي، امنیتی، د ترهګرۍ په ضد د دواړو هیوادونو همکاري، د سره سره د افغانستان صلح او انرژي یعنی د توانایي په شوبه کې دواړو هیوادونو ترمنځ او د غرنګ اقتصادي اړیکې دا به د خبرو مهم موضوعات وي. پاکستان دا وخت کم د ماسکو فارمیټ کنسلټیشن په نامه باندې کم د روسیې د افغان سولې لپاره پروسه ده. دا غي یو فعال غړي هم دي او څومره چې غونډې شوې دي په هغه کې د پاکستان د افغانستان په اړه باندې روس کې د غونډو کې غي ګډون هم کړی دی. او نن چې کله خبرې کیږي په افغانستان موضوع په کې ځکه مهم وي چې دیالست کسي د کوم پلاوي راځي د روس په هغه کې د افغانستان لپاره د روسیې چې کوم ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته هغه په دغه پلاوي کې شامل دي.
طاهر خان په اسلام آباد کې لکه څنګه چې مو وریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان په دورزنی سفر نن اسلام آباد ته رسیږي. شنون کې د نوموړي سفر په حق لوي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې امنیت او د دواړو ملکونو ترمنځ د ګیسو پایپ لاین منصوبه ملکول به د خبرو مهمه ایجنډا وي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره په نړیواله او سیمه ایزه کچه هلې ځلې ګړندې شوې دي. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي چې د تیر سمودې راهیسې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ همکاري ډېره شوې ده. نوموړی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو له قوله وایي چې د سفر یو مهمه موضوع د روسیې او پاکستان ترمنځ د شمال او جنوب پایپ لاین منصوبه عملی کول دي.
زمونږ په پاکستان خارجه وزارت کې مختلف افسرانو سره خلکو سره خبرې شوې دي. نو دغه دا وینا ده چې روس دا غواړي چې کوم د پیپلز پارټي او د مشرف په دور کې کوم پاکستان سره مذاکرات شوي وو په نارت ساؤت پایپ لاین د تعمیر لپاره، نو روس دا غواړي چې اوس پاکستان آو یا نه آو. کی پاکستان ډېر وخت راسه دا خاموشه دی او دغه خاموشي غټه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته چین سره تعلقات خکول غواړي او روس سره بل طرف ته امریکا هم خپقول نه غواړي.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې ګړندې شوې دي. په دغه لړ کې روسیې د مارچ په 13مه په ماسکو کې د یو کانفرنس کوربتوب هم وکړ. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې روسیا د سولې په مذاکراتو کې خپلې ګټې لري چې د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان کردار ډېر مهم دی. نوموړی زیاتوي
چې دا کم روان پروسس دی، نو د هغې دپاره ما خیال سره چې کم ګراوند پریپیر کول د پاکستان د طالبانو باندې اثر، بیا د روس چې که وګورو دوه درې کاله د روس ډېر غټ په دې کې انوالمنټ پاتې شوی دی. په ماسکو کې د طالبانو خلکو سره خبرې، د افغانستان د خلکو سره خبرې، او دغه شان یو سټیکس د افغانستان اوادې سره هغوی لري. پاکستان په افغانستان کې د کم چې خلک دي د مذاکراتو حصه د طالبانو، د افغانستان حکومت او نور خلک، نو د پاکستان چې د چا په شا باندې ولاړ وي، د چا په سایډ باندې ولاړ وي، نو بالکل دا ظاهره خبره چې هغه سایډ بدلنیږي.
په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره د هلې ځلې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ولسمشر جو بایډن انتظامیه ویلي چې د مې د وړومبې نیټې پورې له افغانستانه د ځواکونو راویستل به یو مشکل کار وي. په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنون کې شایق حسین وایي چې پاکستان دا فکر کوي چې د بایډن انتظامیه د افغانستان د ستونزې د هواري نه پرته په پاکستان کې نور خوخي نه سرګندوي، نو له دې کبله د روسیې سره خپلو اړیکو ښه کولو ته وړتیا ورکوي.
یقینا دا یو مهمه دوره ده. روس طرف نه داسې فریکوئنټلی داسې ویزیټس نه کیږي. لاسټ ویزیټ د روس وزیر خارجه پاکستان ته 2012 کې شوی و. روس جو کاو چې دی اوس رو رو پاکستان طرف ته کیږي. اگر چې دا خبره بیا چرته میټیریلایز کیږي نه، اوس راسی نه ده شوی، خو دا شی ریفلیکټ کوي چې داسې یو ډیزایر شته دی چې دواړو ملکونو تعلقات چې دی ښه طرف ته اوس هغوی چې دی یو ډایریکشن په کار دی. د ملیټری چې کم ایکسرسایزز دی هغه حوالې سره که تاسو وګورئ، ډیفینس کې کوپریشن، اکانومي کې کوپریشن چې دی انکریز کولو خبرې اترې کیږي.
د یادونې وړ ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر باب د پاکستان نه وروستو قزاقستان، ایران او مصر ته هم سفرونه کوي.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په 19 بجو،
د ځوانانو غږ
په 21 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو،
سروي
په 2:30 بجو،
تورتمونه
په 3:30 بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم 4:00 بجو،
د کرخې په غاړه
په 4:00 بجو.
د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې سرکاري ملازمین د خپلو معاشونو د زیاتوالي لپاره نن هم پر احتجاج دي. د ملازمینو د مشرانو په وینا چې حکومت سره د تیرو دوه ورځو راهیسې څه قسمه مذاکرات نه دي شوي، تر هغې به خپل احتجاج جاري ساتي تر څو چې حکومت په تنخواګانو کې د 25% اضافي غوښتنه منلې نه وي. دغه ملازمین چې دي په کوټه ښار کې د تیرو څو ورځو نه په مظاهره باندې بوختي پرلته وهلې، خو د بلوچستان حکومت وایي چې ډېر زر به دغه ستونزه هواره کړي. د سرکاري ملازمینو د هړتال په اړه نور حال موږ ته ایوب ترین راکوي.
که څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وویل چې دغه پرلت چې دی د سرکاري ملازمینو نن نهم ورځ ده چې هغه د کوټ براکي چوک باندې روان دی، او د دې ملازمینو چې کومې غوښتنې دي په هغه کې لویه غوښتنه دا ده چې د دوی په تنخواو کې د 25% زیاتوالی وسی. دوی دا وایي چې مرکزي حکومت د مئی د روان کال د فروری په میاشت کې دا فیصله کړې وه چې هغه به اسلام آباد او څلور واړه صوبې چې دي هغه به خپلو ملازمینو ته په تنخواو کې 25% زیاتوالی د ګرانۍ سره سم ورکوي. لیکن د بلوچستان حکومت دا وایي چې د دوی سره دا وخت مالی مشکلات دومره زیات دي چې دوی نشي کولای چې د صوبې په د سرکاري ملازمینو په تنخواو کې 25% زیاتوالی وکړي. ځکه دوی دا هم وایي کچېرې حکومت دا وایي چې کچېرې د سرکاري ملازمینو په تنخواو کې 25% زیاتوالی کوي، نو په هغه صورت کې به بیا د حکومت سره د ولس د ښېګړې یا د پرمختیا د نور کارو لپاره به هیڅ ډول پیسې نه پاتېږي، او دغه به بیا په راتلونکي کې کوم پینشن دی د ملازمین اخلي هغه اوس په 40 اربه ته رسېدلی دی. نو حکومت دا فکر کوي چې په راتلونکي 5 یا 6 کلو کې به دغه پینشن وصل عرب روپی ته ورسیږي. نو دا د مشکلات او د دې سره د ملازمین نور غشتنه دي چې پاره کې دی دا وایي چې کوم سرکاري ملازمین د ملازمت په دوران کې مرسي دا غو بچانو ته دي نوکریانی ورکول سی او دغه ډول چې کوم د کورو کرایه د لکه په کوټ شار کې چې دا په کار دادی چې په نور درو دې ضلعو کې چې کوم سرکاري ملازمین دي هغو ته دې هم دا کرایه په هغه ډول ورکول سی او د دې تر څنګ چې کوم سرکاري ملازمین د پی ایچ ڈی کوي نو هغو د هغو چې کوم الاونس دي هغه دې ورزیات کړل سی. دغه ډول تقریبا دوی نور اتلس یا نولس داسې مطالبې دي چې هغه دوی د حکومت و مخ ته ایښې دي او د حکومت او د دې لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړې وه او هغه کمیټې پرون د بل ورځ د دې سره آخري خبرې هم شوي دي. د ملازمینو چې کوم مشران دي هغه دا وایي چې په خبرو کې دوی تر ډېر ځایه پورې وایو فیصلې ته رسېدلي وو لکه بلکې چې دوی کوم وخت وزیر اعلی ته رالو نو وزیر اعلی مخامخ چې دوی انکار شو او دغه ډول چې دوی د تیرو دوو ورځو راهیسې د حکومت او د سرکاري ملازمینو ترمنځ چې دوی د اطلاق راغلی دی او خو سرکاري ملازمینو تیره ورځ هم په کوټ کې ولاریون هم کړی وو چې لامل د کوټ شاریان چې دی هغه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د تیرو نو ورځو راهیسې په کوټ شار کې ځای په ځای ټرافیک باندې دا په خاص توګه سهار او غرمه چې ماشومان د سکول ته ځي یا راځي نو هغه وخت کې مشکلات زیات وي. په کوټ شار کې تقریبا په هر ګلی او هغه ټرافیک جام وي.
ایوب ترینو په کوټه کې چې تاسو ته د سرکاري ملازمینو د مظاهرې معلومات ترکول دغو سرکاري ملازمینو وروسته لاغې مظاهرې پیل کړي چې د پاکستان مرکزي حکومت او نورو صوبو د ملازمینو د احتجاج نه پس چې په اسلام آباد کې شوی او تیره میاشت د غوی د تنخواګانو د زیاتولو پریکړه وکړه. خو د بلوچستان وزیر الله وویل چې د تنخواګانو د زیاتولو لپاره دوی سره دومره فنډ نشته. لاغې وروسته په کوټه کې دغه مظاهرې پیل شوې چې نن په نهمه ورځ هم روانې دي. له یوې دمې وروسته په پېښور کې د استادانو د احتجاج په اړه رپورټ لرو. تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تیره ورځ په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د بیلا بیلو ضلعو نه ورغلو د شخصي سکولونو استادانو مالکانو احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت تعلیمي ادارې د احتیاطي لارښوونو سره د بیا پرانیستنې غوښتنه کوله. مظاهره کوونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته ناست ول او تر شپږ ساعتو پورې سړک بند کړو. مظاهرینو خپل احتجاجي ناسته له هغې وروسته ختمه کړه چې یو پلاوی د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره ملاقات وکړو. نور تفصیل ده غلام غوث پر راپور کې.
د احتجاجي لاریون پر مهال دوی د صوبایي سمندۍ مخې ته سړک د ټرافیک په مخ تړلې وو او د چارسدې د پرایویټ سکولونو د تنظیم مشر نفیس الله مشال ریډیو ته په دغه مهال وویل چې حکومت دی د احتیاطي لارښوونو د عملي کولو په شرط تعلیمي ادارې بیا پرانیزي.
په دې ادارو کې چې څومره استادان دي یا غیر تدریسي عمله ده هغه ډېر زیات بیروزګاره شوي دي او ډېر زیات سفر شوي دي. د حکومت د اندازې مطابق زمونږ په کې پی کې کې چې څو چار ادارې چې بندې شوي دي مونږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې حکومت دې ادارې د ایسوفي ځلانې چې دي نقل کړي.
څو نورو احتجاج کوونکو مالکانو او استادانو په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال نه وخت په وخت د سکولونو د بندولو په وجه د سختو مالی مشکلاتو او کړاوونو سره مخ شوی دی.
زمانو مدنان دی جی الیټ سکول فرنټیر کیمپس زموږه مطالبات ده دی جی چې څنګه د پاکستان ټول شوبې کلودی اوپن دی بشمول بی آر ټی نو چې هغه اوپن کې دی شي نو یو ایجوکیشن انسټیټیوټ ولی اوپن نشي کېدی چونکه مونږه تعلق تعلیم سره دی نو د ایس او پی چې څومره عمل درآمد مونږ کولای شو عمره تاسو په بل یو ډپارټمنټ کې نشي کولای. نو مونږه دا مطالبه ده مونږ سره پرایویټ سیکټر دی مونږ سره فیمیلز کار کوي مونږ سره میلز کار کوي مونږ سره ډرایور حضرات کار کوي دی چې دا پنځه یا شپږ میاشتې بیا سکول بند کړي نو آیا زه تپوس کوم چې دې ته دا نقصان ورسېده دی ازاله به څوک کوي.
السلام علیکم زما نوم رضوان زه اونر یم سکول کې دي. مالکان خو ډېر زیات متاثر دي د مثانو تنخواګانې د ډرایورانو د چوکیدارانو او د کورونو رینټونه دا ټول چې موږ باندې ډیو شلو منگا مطالبہ رہا سکول نہ کولاو کرے شی سنگے چھ نور بیماریان مطابق چھرے جن روان دے نور بیماریان ہمشترے دا شو دا بیماریوں بھی ایسو بیر بفالو کرو او نیشار سکول بنو روانے
دا شخصی سکولونو دا مالکانو او استازانو احتجاجی ناستا پا پیخور کی تیر مازیگر دا حقی روز تو پایی تا ورسیدلا کله چې د دوی یو پلاوی د تعلیم د صوبایي وزیر شهرام خان ترکی سره ملاقات وکړو. د تعلیم صوبایي وزیر دوی له باور ورکړو چې د دوی غوښتنې به د تعلیم د وفاقي وزیر سره شریکې کړي او په دغه ملاقات کې د تعلیم د محکمې په چارواکو او د شخصي سکولونو په نمایندګانو مشتمله یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه چې د کورونا په دریمه سپه کې د تعلیمي ادارو لپاره په شریکه یوه تګلاره جوړه کړي. په خیبر پښتونخوا کې په 1400 ضلعو کې په مرحلهواره توګه شخصي او سرکاري تعلیمي ادارې د اپریل د 11 نیټې پورې تړلې شوې دي او چارواکي وایي د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو یا د بند ساتلو په اړه فیصله به د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې NCOC په اجلاس کې کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د مشال رادیو نه خبري غړي او په کورمه کې د علي شیرزو خلکو مشرانو پرون خپل احتجاج د انتظامی لخوا د هغوی د غوښتنو لمنلو وروسته ختم کو. د ټل پاړه چینار مرکزی لارې بیرته پرانستله. ځای اوسیدونکو د صدې په مرکزی چوک کې لاغې وروسته احتجاج پیل کړو چې وسلوالو یو قامی مشر وواژه. طارق اورکزی د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې دراوروي.
د کورمه په ساده کې د الشرزو خلکو او مشرانو قبایلی رهنما ملک حجی رحیم د وژنې پر دې عمل کې شروع کړ خپل احتجاج تر هغې وروسته ختم کړي چې حکومت ټولې غوښتنې منلې. په احتجاج کې شامل د تور نظم ملک عیسی خان وای حکومت ورسره په تحریري شکل کې دا ومنل چې د مشرانو تحفظ به یقیني کوي، قاتلان به نیول شي، د پیښې شفاف پلټنې به کیږي، غفلت کوونکي اهلکاران به معطلوي، د تندو پر شاملیت ځمکه په نوي آبادۍ به بندیز لګوي، غیر مقامي او غیر قانوني خلک به بدخلوي او علاقې ته به متبادل سړک جوړوي.
او اے سی صاحب او 116 وین کمانډر صاحب او اس پی صاحب
قبائلی مشر په غواګي گاڑی کې د یوې جرګې لپاره ساده تا ور روان وو. تر دې وروسته د الشیزو خلکو مشرانو د یاد وژل شوی مشر مړی د ساده په چوکی کې خودل او ټل پاړه چنار مرکزی لارې و تړلا. حکومت بیا د شپږو قومونو یوه جرګه جوړه کړه چې احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل او هغوی له هغه ځایه پاسول. د جرګې یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای د وژل شوي رهنما د تدفین تر هلو ځل وروسته دوی به یو ځلې بیا کینی او چې کومې غوښتنې دي د هغوی عملي کېدو لپاره به ورته لار وځه کوي.
خبر قربانی کو ان شاء الله فی الحال پرامن طریقے سره چوک لاوسو کروډونا کولاوسو ترنا وچاتا شولا.
بلخوا د منځنی کورمې مرستیال کمشنر شاهد رفیق ګنټاپور هم دا خبره وکړه چې د احتجاج کوونکو په یاد شوی ټولو غوښتنو دوی موافق دي او کوشش کوي چې زر تر زره عملی کړي. شاهد رفیق ګنټاپور زیاتوي داسې هیڅ یو مطالبه د هغوی دی نه ګوري چې ګنې غلطه او یا ناجایزه وي، بلکې دا خو هغه خبرې دي چې حکومت ور باندې تر پیښې وروسته پر ځینو کار هم پیل کړی دی. د کوټکی ملک حاجی رحیم عمر تر شپېتو زیاتو او د خدای بخښل نوم د الشرزو په هغه رسېدلو مشرانو کې شمېرل کېدو چې د کام غټې فیصلې او جرګې به کولې. د قبایلي رهنما هیڅ داسې ذاتي دښمنی نشته او د کور غړیو تر مخه ممکن ده چې هغه د قامي مسلو او تندو شاملیت ځمکې د شخړې حل راوستو په خبره وشتل شوی وي. که څه هم تر اوسه د ملک حاجي رحیم د وژنې ذمواري چا نه ده منلې، خو تر دې مخکې داسې قسمه پیښې وسله والو په خپل سر اخیستې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
په دې اړه زموږ په ویبپاڼه مشال رادیو ټکی کام کې هم تفصیلي معلومات اوریدلی شئ. نه یوازې دا، بلکې د نورو موضوعاتو لپاره هم تاسو سر ورښکاره کولی شئ. همدا خپرونه چې تاسې د رادیو د لارې په ژوندۍ بڼه اورئ، که مشال رادیو ټکی کام ته سر ورښکاره کوئ، هلته یې هم د انټرنیټ د لارې اوریدی شئ. او که سمارټ فون لرئ نو زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ، ښکته یې کوئ او دا خپرونه او نورې خپرونې پاکې رڼې واورئ. په پېښور کې د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن پرون د خبري غونډې پر مهال ویلي چې حکومت یوازې په هسپتالونو کې د کورونا ناروغانو لپاره کیټونه زیات کړي، خو د دوی په تنخواګانو کې اضافه ترڅنګ دوی سره کړي نورې وعدې لا تر اوسه پوره نه کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر په دې وروستیو کې مشال لډیو ته ویلي ول چې دا کال د کورونا د وبا په وجه د صحت محکمې لپاره تر ټولو زیات بجټ مختص کړي او د روغتیا د عملي غوښتنې به پوره کوي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
د ډاکټرانو د ټولنې ویان ډاکټر فیصل په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا په دې وبا کې دي په هسپتالونو کې د ناروغانو لپاره زی نور هم زیات کړی شي او ډاکټرانو ته دي په تنخواګانو کې د زیاتوالي ترڅنګ نورې اسانۍ برابرې کړی شي.
کوم دا ترډ لهر راغلی دی، په دې کې حکومت تر اوسه پورې داسې څه خطرخوا اقدامات نه دي کړي چې پاه کې مریضانو ته زموږ عوام ته فائده وي. یو کال یې وشو، خو اوسه پورې حکومت نه چېرته داسې نوې هسپتال جوړ کړو نه ځان نه دي د پر څه بیډ چې کوم دي هغه چې کوم مخصص کړ. زموږ سره مریضان زیات دي او زموږ سره چې کوم سپیس دی هغه کم دی. زموږ چې کوم هاوس آفیسر او ټریننګ میډیکل آفیسر دي هغه تنخواګانې د 2017 نه ندي زیاتې شوې دي. وفاق او پنجاب ته دې تنخواګانې زیاتې کړې.
هم په اسپیټالونو کې د ناکافي سہولتونو په اړه د ډاکټرانو د نیوکو په جواب کې د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په دغه لوی روغتون کې دوی د ډاکټرانو او ناروغانو د سہولت لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
ینګ ډاکټر اسوسییشن د دې پرېس کانفرنس او پاغي کې د لارج متعلق خبرې دي کړې دي. په هسپتالونو کې د سپیس خبره کوي نو لارج په کورونا حواله سره ټول غټ کردار ادا کوي. مونږ د 500 بیډز چې کوم زموږ میډ سرچ بلډینګ دی د عمران خان چې ریسنتلی افتتاح کړی و نو هغه بلډینګ ورته هم مونږ مختص کړی دي. دینه علاوه مونږ سره 230 بیډز دي. خو ظاهره خبره ده چې ډېر غټه فیسیلټي ده. د دې شانتی سورزی ٹائم بلگی مو سرا سٹاف هم اشتا دے خپل کیپیسیٹی به هم زیات او چرته سے کمی وی ابم پورا کو
دا په داسې حال کې ده چې د صوبایي ډاکټرانو د ټولنې لخوا په خپور شوی یو تازه بیان کې ویل شوی دی چې د اپریل په 15 نیټه د ډاکټر محمد توفیق په نوم یو بل ډاکټر د کورونا ناروغۍ نه مړ شوی دی او د ډاکټرانو د ټولنې په وینا د کووېډ 19 ناروغۍ نه د مړو شویو ډاکټرانو شمیره په پښتونخوا صوبه کې 150 ته رسیدلې ده. په کورونا ناروغۍ کې د ډاکټرانو د اخته کېدلو او د ځینې ډاکټرانو په دې ناروغۍ د مړینې او د هسپتالونو د انتظامیو او حکومت لخوا د ډاکټرانو لپاره د سہولتونو په اړه ځینې نورو ځوانانو ډاکټرانو په پېښور پریس کلب کې مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم ډاکټر زید اقبال دی، چیئرمین او ایډی کې ټی ایچ. په لارج کې بالکل بېډونه د 500 سیوا کړل. اول ته دا نوټیفیکیشن نه مو کو چې نور مریضان دی او پی ډی والا ابا ایچ ایم سی او کې ټی ایچ تزینو کې ټی ایچ ایچ ایم سی ته ریفر کړل. لارج ته کورونا تکړو خو کورونا د پرتا څوک یو بیډ دی سیوا کړو تا ور سره وینټیلیټر سیوا کړی دی انټینسیوسټ سیوا کړی دی او ور سره چې کوم نرسان دی ایکسپرټ چې کوم دی په آی سی یو کې اده سیوا کړی دی ډاکټرانو برتی دی کړی دی. نو دا مونږه ګورنمنټ نه ډیمانډ دی چې دا دوی د مونږ ته بیډونه هم سیوا کړي خو ور سره چې کوم انسټرومنټ دی اکوپمنټ دی او ډیمانډ دی دا هم ور سره زیات.
زما نوم ډاکټر سہیل دی، پرزیدنټ وای ڈی کی ٹی ایچ. زمونږ ډاکټرانو کې تقریبا داسې ډاکټر به ډیر کم تاسو ته ملاوي چې یا هغه خپل نوی انفیکټ شوی یا د هغه فیملی والا نوی انفیکټ شوی. په دې صورتحال کې هغه د هیلت ریسک الاونس خبره کړې و هغه مونږ ته نه ملاوي شوی، ادر ډیپارټمنټ ته ملاوي شوی.
د ډاکټرانو د دې وختونو په اړه حکومت په سمدستي توګه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د صحت صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دا کال د کورونا د وبا په وجه د صحت محکمې لپاره تر ټولو زیات بجټ مختص کړی دی او د روغتیا د عملي غوښتنې به پوره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث ته هم دې رپورت سره د خبرونه نیمای برخې ته رسیدو. په پیښور کې 12:30 شوی. احمد الله په سټوډیو کې د تفصیل لن خبرونه دراوروي.
د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف با په دوه ورځنی سفر نن اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د اپریل په 15 په خپل خبر پاڼه کې ویلي، نوموړی به د خپل سفر پر مهال پاکستانی چارواکو سره خپل منځي اړیکو، اقتصادي همکاریو، شمال جنوب ګیس پایپ لاین او په افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې کوي. په بلوچستان کې سرکاري ملازمین نن په 9 ورځ هم په احتجاج دي او له حکومت په خپلو تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي غوښتنه کوي. د ملازمینو د احتجاج پاړه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د اپریل په 3 ویلي ول چې حکومت دا محل په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي توان نه لري. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې په صوبه کې د سکولونو بندېدو پر ضد پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. مظاهرینو تر هغې وروسته خپله احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکۍ ورته باور ورکړو چې غوښتنې باید د تعلیم وفاقي وزیر سره شریکوي. په پاکستان کې کرونا وایرس ناروغي په تیرو 40 ساعتو کې 103 کسان نور وژلي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د اپریل په 6 لیکلي دي چې له دې سره په ملک کې د کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمېر 4940 ته رسېدلی دی. د بنو پولیس وایي تېره شپه نامعلومو وسلوالو د پولیسو یو هیډ کانسټیبل په ډزو وژلی دی. د بنو پولیسو ویان آصف خان پرون مشال ویډیو ته وویل، هیډ کانسټیبل صدیق الله بنو ټاون شپ تانه کې د ډیوټي ورکولو وروسته کور ته روان و چې په لاره کې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې او نوموړی ووژل. او د روسیې اس وی اس ته ورسپانې د اپریل په 15 راپور ورکړی چې په زندان کې بندي د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د ټوخي او تبې له وجې د ناروغانو واټ ته انتقال کړی شوی دی.
احمد الله او چې تاسو ته د خبرنو لنډیز تر اوریدونکو په دینی مای کې مهم رپورټونه را سره دي. د کورونا د واکسینو په اړه چې کومه افواګانې دي، د خبرې څومره صحیح دي څومره صحیح نه دي، په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. او په بلوچستان صوبه کې د اشر ډلې لخوا د ونو بوټو د کرلو مهم په اړه رپورټونه را سره دي. خو اوس ترته د کوهاټ د ګمکول کیمپ په اړه یو رپورټ لرو. د خیبر پختونخوا د کوهاټ په ګمکول کیمپ کې میشت افغان کډوال اندېښمن دي چې د دوی پرایمری سکولونو او یو های سیکنډری سکول د ملکیت په سر د لانجې له وجې به دا سکولونه ختم شي او د ماشومانو زده کړو ته به زیان ورسیږي. د کډوالو د کیمپ ښوونکي وایي د کډوالو د نړیوالې ادارې په مرسته د دغو سکولونو د ودانیو ترمیم چارې پیلیدونکې وي چې ځینو ځایي خلکو د سکولونو په مځکو د ملکیت دعوه وکړله. خو یو حکومتي چارواکي ویلي د قانون له مخې د کډوالو په کیمپونو کې د پخې آبادۍ اجازه نه وي. انیس اجمل پر دې موضوع رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د کوارټ په ګمکول افغان کډوال کیمپ کې ځینې استادان وایي چې الته د دوو پرایمری او یو هایر سیکنډري سکول د ملکیت په سر لانجه روانه ده چې له وجې دوی د ماشومانو د زده کړو په اړه اندېښمن دي. په ګمکول کې د پرایمری سکول هیډ ماسټر محمد زمان د اپریل په 15 مشال ریډیو ته وویل چې مرستندویه ادارو د پرایمری سکولونو د آبادۍ په خولو لپاره کار پیل کړی وو، خو دوه تنه چې ځان د دې ځمکې مالکان بولي تعمیراتي کار یې بند کړی دی.
پرائمری سره شو لکه دمونگا یو سل نبی یو سل یو نبی کوټ لمبر اسکولونه دي. دې باندې یونیسیار غوښتل چې څه کار وکړي یو سل یو نبی ته یو زړه کې ولا څوک را پیدا شو هغه شپې وخت څه د کار بند شو 15-20 لک روپۍ مصرف شو په نیمې کې کار پاتې شو. کیس روان و افغان کمشنری ورسره کیس مخکې بیایي اوس بیا څه پیسې ورته منظورې شي بیا چې کار کړي بیا شپې په وخت سره شوه د کار جم بند شو. که سکول داسې مشغول پروت دی که تاسې نجونه راشئ نجونه د وګورئ د حالت یې وګورئ زړه به دې ډېر درد وکړي ځکه غالباً داسې وخت چې اویا پرسند رسیدلی دی سر مونږ نه پېږو چاته وایي چېرته وژړو چاته کتاب وکړو.
محمد زمان زیاتوي چې د یو پرایمری سکول کوټې کچه وي او بعد باران کې زده کوونکو ته ډېره ګرانه وه نو ځکه د پخولو چارې پیل شوې، خو اوس یوازې دیوالونه جوړ شوي او چتونه پې پاتې دي. نوموړی زیاتوي دغسې یو بل تن د امام ابو حنیفه هایر سیکنډري سکول یا لیسی د ملکیت ادا کولو وروسته ورته تالا لګولې او غواړي چې د پیټرولو سټیشن پرې جوړ کړي.
په
ګمکول کډوالو کیمپ کې د پرایمری سکول استاد یارت ګل بیا وایي چې په دې کیمپ کې لدوی سره شاوخوا 2000 کورنۍ ثبت شوي، خو ټوله آبادی لدې هم زیاته ښکاري. نوموړي زیاته کړه افغان کډوال خپل ماشومان د پاکستان سکولونو ته د استولو وس نه لري او غواړي چې د کیمپ دننه ورته د زده کړو موقع برابر کړل شي.
دغه نمبر دو سکول 190 کې چې دا هغه تم د ځمکې مالک لاندې ډول لسی ما ځان سره چوکیدار مقرر کړی او موږ ته 25,000 روپۍ تنخوا راکوي. نو هغوی فنډنګ نه لري، هغوی وایي موږ 8,000-9,000 روپۍ تنخوا ورکوو، موږ 10,000 نه پورته چوکیدار نه شو ساتلی، ځکه یونیسیار نه ورکوي که لیکلیټ نه ورکوي، نو زموږ فنډ خو دغه چای جوړ. نو دوی خپل وخت سره ګرځي خو بس معامله خرابه غوندې ده. نو علاج خیر وکړي خلک ورته ډېر بېچاره چې دا ماشومانو ژوند تباه کړي.
زیارت ګل وایي له دې سکولونو سره مرستندویا ادارې او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو کډواله اداره یا UNHCR مرسته کوي. هغه زیاتوي د سکولونو پر ځای پاتې کولو لپاره یې UNHCR او ضلعي انتظامیې سره خبرې کړې دي، خو دا مسلې لا نه دي هوارې شوي. په کوهاټ کې د افغان کډوالو د تعلیم د چارو ضلعي مینیجر عالمگیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په قانوني توګه د افغانانو په کیمپ کې پخا آبادی نشي کېدی، خو په دې سکولونو کې تعمیراتي کارونه پیل شوي وو ځکه پرې لانجه پیل شوه. نوموړي زیاته کړه د ملکیت ادا کوونکو د مسله عدالت ته وړې ده، نو ځکه پرې دی زیات څه بحث نشي کولی.
دا کاغذونه چې داسې دی چې دا خو 79 کې چې چا مطلب پراپرټي وه خو دا ګورنمنټ بیل ایس کړې وه که نه کمشنریک ورته وایي چې هر کار اخیستی ګورنمنټ آف پاکستان. نو د دې له آنه خپل شته دی مطلب کاغذونه ملکیت انتقال هر یو څیز خو مالک اوس را پاسېدلی. خو اصل تاسو چې وګورئ لیګلي په کین کې به تاسو پخا بادي نه شئ کولی که نه اصل کې فن لغه شوی منظور شوی چې سکول کې کار کوو چې 4-5 کمرې دي او برانډه
د ګمکول د افغان کډوالو د ستونزو په اړه مې په کوهاټ کې د UNHCR دوه چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغې تر پوښتنې اورېدو وروسته ټلیفون بند کړ. دغه سي د کوهاټ مرستیال ضلع کمشنر بشیر احمد راته وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی.
د نساجمل رپورت موریده د مشال لډیو د بیا هم د سکولونو پاړه رپورت ته یو غیر حکومتي اداره نه دا وایي چې د 2015 کال د زلزلو بیا له 2010 کال راهیسې پرله پسې سیلابونو د کوهستان په دریو ضلعو کې په سوونو سکولونه تباه کړي، خو د کلونو تیرېدو باوجود دغه سکولونه فعال نه شول. د سیمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دا مهال 50% نه زیات د جینکو سکولونه غیر فعال دي، خو آزاد سرچینې د جینکو د غیر فعال سکولونو شمیر له 90% زیات ښیي. بلخوا د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي غړی محمد دیدار وایي چې د سکولونو د بیا رغونې چارې د حکومتي ادارې ایرانا د تعلیم صوبایي وزارت ته لیږدولې دي. نو تفصیل د مجید بابر په رپورت کې.
یو غیر دولتی اداره ندا وایي چې د کوهستان په درو ضلعو کې د 2015 کال دلدلی او د 2010 کال نه پس پر لپسې راغلو سیلابونو وران کړي سکولونه تر دا مهال نه دي فعال شوي. د اپریل په 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې صوبایي مشر ضیا فاروقي وویل چې د دې سکولونو د نشتوالي له امله د بر او کوز کوهستان ضلعو ترڅنګ په کولای پالس کوهستان ضلع کې هم په زرګونو ماشومان هلکان او جنکۍ بغیر د سکولونو د ودانیو پر زده کړو مجبور دي.
تقریباً
د خیبر پختونخوا د تعلیمي سهار د حکومتي ادارې د یو راپور لمخه د کوهستان درې واړه ضلع د جنکو هلکانو د تعلیم په حواله د سوبې د نورو ضلعو نه تر ټولو وروستو پاتې سیمې دي. خو د بر کوهستان د تعلیم د محکمې ضلع مشر محمد امین وایي چې اوس ورته حکومت پام کړی او د روان کال په ابتدایي میاشتو کې تعلیمي صورتحال د ښه کېدو په لور روان دی، خو اوس هم د سکولونو د نشتوالي ستونزې سره مخ یو. د بر کوهستان ترڅنګ د کولای پالس کوهستان ضلع تعلیمي حالت هم د سختو ستونزو سره مخ دی. د یادې ضلع د تعلیم د محکمې ضلع مشر مفتي محمود د اپریل په 15 مشال ریډیو ته ویل د زلزلو او سیلابونو له امله چې څومره سکولونه تباه شوي ول، د هغې په بیا رغونې او بحالۍ یو فیصدی کار هم نه دی شوی. مطلب دا چې بیا رغونه نه ده شوی. پندلسو شلو کارونه ماشومان زده کوونکي یا د کولو آسمان لاندې ناستي یا د کومې غیر دولتي ادارې په هدي شیلټر او یا په ځایي کچا جوړ کړل شوو چبوترو کې زده کړې کوي. په کولای پالس ضلع کې د هلکانو په 170 سکولونو کې 15 سکولونه ودانۍ نه لري، خو دا نور سکولونه هم مرمت غواړي او یا یې عمله نشته. دا راز د جنکو په 15 سکولونو کې 15 سکولونه ودانۍ نه لري. دارال د کوز کوهستان د تعلیم د محکمې مشر محمد حکیم د اپریل په 15 مشال لیدو ته وویل چې هغه ضلع کې د جنکو 92 سکولونه دي چې پکې 240 نه زیات ودانۍ نه لري او باقي سکولونه د عملې د نشتوالي او بنیادي سهولتونو نه محروم دي. خو د سیمې نه د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړی محمد دیدار وایي چې د صوبې وزیر اعلی محمود خان ورسره د سکولونو د بیا رغونې او تعلیمي پرمختګ په اړه ژمنې کړې دي. د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یو تازه راپور لمخه په کوهستان کې د هلکانو تعلیمي شرح 14% او د جنکو هغه بیا 2% ده، او د پاکستان د یو سل ویختو ضلعو په تعلیمي حواله جوړ کړل شوی فهرست کې یو کم 6 نمبر ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO. سم د کورونا د واکسینو په اړه رپورټ لرو. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا واکسینو ورکولو لړۍ دوام لري. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پایه به شاوخوا سل میلیونه یعنی لس کروڑه وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې ولمخه لا د کووېټ 19 واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده، خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا کوي او د ناسمو معلوماتو لرلو له کبله زړه نه ورتخه کوي. د وایرسونو د مخنیوي په اړه د واکسینو پر رول او ارزښت زموږ همکار احمد شازمی یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی، راځي چې په شریکه وکړو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر دویمه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي، ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په دویم پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفارم د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاندا ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنا چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغي د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي، دا مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې. ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي، سلو کې سل بچاوي، ځینې داسې دي 90% بچاوي، ځینې 60% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي. دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي، عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه، خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاندا خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي، خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیات د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن نه لري، یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې، یا چې سمجاوي هم کې پیسې د غشي خپل تجربه نه کړي. او د دې لپاره د پریونشن هم دا دی چې سړی با کمیونټي چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره ونړي بل یو دې ته مخامخ او هغه ته تعلیم ورکړي، خبروي به خبرتای ورکړي، بیا به لا خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي. او بل دریم شهدا دي ائیډیل خلک کم دي، لکه اوس مثال ډاکټر دی، ملا دی، سیاستدان دی، دغه علاقه واغو ته به هغه ش ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې، بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا، نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډیر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي. او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی، تکلیف ورکول دی، ایزا ورکول دی، یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دے خوخ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخ را د کووېډ 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د بلوچستان د پښتون مشتو سیمو ځوانان د پسرلی پر راتګ سره دا شر په ډول ونې بوټي کوي. دوی خلک دې ته تشویقوي چې شته ونې د نه وهي او نوې نیالګي د کینوي. دا شر په نوم یوې غیر حکومتي تنظیم د هنرمندانو ټوکمارو په بدرګه کلی په کلی ګرځي او خلکو ته د کنسرت او د ټوکو ټقالو د محفلونو د وړاندې کولو نه پس له هغوی غواړي چې ورسره دې په دې ښه کار کې ملګري شي. په دې اړه رپورټ لرو. د اشر په بنا راټول شوي دا ځوانان په ژوب کې نیالګي کینوي. د دې ځوانانو تر شا د سالمین خپلواک او دغه د ملګرو لوی لاس دی. دوی د ژوب تر څنګ په لورالای، کلاسیف الله، خانوزی، مسلم باغ او یو شمېر نورو سیمو کې هم ونې بوټي کرلې دي. سالمین خپلواک مشال اډیو ته ویل چې تر اوسه زرګونه نیالګي کینولې دي.
موږ په ژوب کې 18000 پورې ونې موږ په ژوب کې ولګولې او داسې په لورلای کې په بوري کې موږ ولګولې. همدا شر تر شیرانی پورې ولې، تر مسنباغ پورې ولې او داسې بیا تر خانوزی پورې. نو د دې په نتیجه کې ټوټل موږ چې حساب وکړو اندازن زده ویلای سم چې موږ تر سلویږ د 5000 په درمیان کې موږ دا ونې لګولې.
نو موږ وایي مخکې تر دې چې د ونو بوټو د کرلو عملی کار پیل کړي، تر څو میاشتو پورې په شفاهي ډول خلک دې کار ته هڅول او اوس دا کار عملن پیل کړي. دې ځوان د خلکو د توجه در جلبولو لپاره د سیمې هنرمندان او کمیډین هم لزان سره کړل. هغه په خپل کیسه درته کوي.
دا موږ په دې ذریعہ کول چې موږ به د اشار کولای مال میوزیکالوجیست چې زمونږ یو ملګری دی له ان سی ای لاهور څخه فارغ دی، سندرغاړی مقصود مسجد صاحب، ما غره وغوښتلې لغه سره مبل رازو کمیډین دی چې موږ د جنوبي پښتونخوا یو ډېر لوی هنرمند دی. دا ما دواړه راوغوښتل دوی په ذریعہ باندې به موږ یو ځای به خلک هم سره راکوړه کل راټول بم کړل. چاله ته به سندرې به دوی ته وویل شوې او رازو کمیډین به دوی ته به مختلفې ګپې به دوی ته وکړي، ټوکې به دوی ته وکړي. په اخر کې به رازو دوی ته یو پیغام به ورکړل دی، لیا به دا مقصود مسجد صاحب یو پیغام ورکړل دی چې موږ راغلي یو له دې وطنونو څخه، موږ له ځان سره دا یو سوچ فکر مراوړی دی چې موږ په وطن کې اشر پکو، اشر په کومه طریقه به کوو. دا ساز ونه به ټول موږ سره ملګرتیا کوي، بیا به موږ اشر کوو. نو داغه په ریزلټ کې بل موږ سره په ګډه شمیر سره ملګری ځوانان به سره ملګری سول او موږ به ونې بوټي بم لګول.
رازو کاکړ د سیمې یو داسې هنرمند دی چې د خلکو پر مخونو مسکا خورول ثواب کړي، خو خپل هڅې هم دې پورې نه محدودوي، بلکې د اشر ډلې سره هم په بدرګزي او خلکو ته د شین او سمسور وطن ارمان مخې ته ګړي. هغه په ټوکو ټوکو کې خلک دې کار ته هڅوي. رازو کاکړ مشال اډیو ته ویل د وطني احساس له مخې دا شر ډلې سره ملګری شوی او ځای پر ځای ورسره ګرځي. خلک یې دې ته تشویق کړي چې د وطن په سمسورولو کې د خپله ونډه ونه سپموي او د هغوی ملګرتیا دې وکړي.
دا ونې د کوم پروګرام څه دی؟ دا ډېر غټ پروګرام دی او ان شاء الله خپلې سیمې خپلې علاقې هغه به آبادي کړو. ډېر ښه خبره ده. د دې کوم دغه څه دی؟ د دې اتنا یو ممبر رازو کمیډین هم پکې واچوي. ما ته هم داسې موقع راکول یار ته به په دې کې لمر سره داسې منډه کوي. ما ان شاء الله خود که شپه یې که ورځ د زړه ته تیار یم او بس موږ دا پروګرام راړی لږ ژوب ته د اشر نوم ورکې. دغه اشر ان شاء الله لږ مقبول هم شوی، لږ ډېر مختم لاړی.
د رازو کاکړ سره مقصود مسجد هم د خلکو په ویښولو کې ملګرتیا کوله. مقصود مسجد د وزیرستانونو ځوان سندرغاړی دی، ښکلي هنرونه لوستي او په نوې موسیقۍ کار کوي. هغه به د اشر ډلې سره دیره په دیره او چم په چم ګرځېدو او خلکو ته به یې سندرې ویلې.
Thank you.
مقصد مسجد مشال لډیو ته ویل د خدای خدمتگار تحریک مشر باچا خان هم په خپل وخت کې خلق چې کله شر او نور فلاحي کارنو طرف ته برابر بلل نو هنرمندانو ته ویل چې ډول دې و ډنګوي نو هغه هم همدا لار غوړه کړه او خلک کې کنسرت ته بلل او بیا به ورته خپل خبره کوله چې راځي ونی بوټي وکړو هغه وای خلکو خبر اوریده
په دې در حواله باندې تللی او ډیر ښه ریسپانس راغی او ډیر ښه کمپین مو وکړ په ژوب کې هم ډیر ونی خلکو ډیر مرستې وکړي چا چې څومره وسته نو هغه خلکو را سره مرستې وکړي او مونږ دا څلور پنځه کسان او ډیر نور داسې کسان وو چې هغوی هم مرستې را سره وکړي او پوره ژوب او بیا کیله سیفولا او تر کوټه هم دغه رسېدلی دی کمپاین نو اوس لګیا دي خلک خو خپلې منډې تړې مو وهلې
د بلوچستان د وایلډ لایف پروجیکټ ډایرکټر نیاز کاکړ وایي په یاد صوبه کې پخوا ډیر ځنګلونه وو چې اوس نږدې ټول ختم شوي همدا ده چې د اوبو کچه مخ په لاندې روانه ده سیمه د سوکړې یا وچکالۍ سره لاس او ګریوان ده او خلک د څښاک او بخور لپاره د اوبو محتاج دي نوموړی وایي په داسې کې د اشر غیر حکومتي ټولنې د ځوانانو هڅې د اقلیمي بدلون یا کلایمټ چینج د مخنیوي لپاره ډېرې مهمې دي
نو دا یو ډیر کلایمټ چینج موږ ته یو تریټ دی نو دا یو انساني د غتم تریټ دی ستا لیوینګ بینګ تم تریټ دی موږ باید انوایرمنټ فرینډلی پالیسیز جوړ کړو که سالمین غوندې د خپلواک غوندې شایسته ځوانان مخ ته راسي ولنټیرز مخ ته راسي سې کم کار د ګور ګورمنټ ما سره ټوټل تعداد ما سره 3000 دی سالمین په یو ټایم باندې 3000 کسان جمع کوي په یو ژوب کې یا په مسلم باغ کې یا په کیلا سیفولا کې یا په لورلای
نیاز کاکړ وایي د سالمین خپلواک غوندې د ځوانانو هڅې د حکومت د هغه پلان سره کومک کوي چې د ونو بوټو د کرلو لپاره د سونامی په نوم یوه پروژه د ملک په بیلابیلو برخو کې شروع کړې ده سالمین مشال لډیو ته وویل د اوس لپاره چې څومره کار کړی هغه کافي نه دی وړاندې لا نور ډېر کارونه د شین او سمسور وطن د جوړولو لپاره کول غواړي
اشر مشکل کړی دی دا اشر به خالی تر دغه کال پورې نه ولې دا به موږ هر کال به کوو چې موږ ژوندی ول دا به موږ کوو او دا به موږ دا سلسله به موږ جاری پسې ساتو تر څو پورې وطن هم سمسور کړی نه سلویش زر درختې بیخي ډېرې لږ دي دا به موږ چې سلویش لکه سی بیا هم لږ دي دا به تر کروڑا پورې به موږ رسو
د بلوچستان د محکمې زراعت د سیړنې د سانګې ډایرکټر جنرال جمعه خان ترین مشال لډیو ته ویل دا غوې اداره د ژوب د ځوانانو حسیستای او ورسره د هغو غونو مرسته هم کوي چې د بلوچستان په خوره حاصل ورکوي
نو دا کم سي دغه د ژوب د ملګری شي نو دوی ته موږ سره رابطه وکړه د غونو په باره کې او ژوب به سم د زیتون ویلې ده نو موږ دوی ته سره زیتون هم تقریبا د 2-3000 زیتون پودې موږ دوی ته ورکړلې بوټي موږ دوی ته ورکړل چې دوی زمیندارانو کې تقسیم کړي هغه زمینداران چې څوک ډیر غریبي او دا غن لایبلی وډ په دې باندې به او دا مهم سي دي دا موږ په ټول بلوچستان کې د وزیر اعظم پاکستان په لغه باندې ادایات پروشنی کې موږ کوو
جمعه خان ترین وایي د بلوچستان صوبه نه یوازې د رقبې په لحاظ د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده بلکې یو محل خو به د خپلو خوندورو میوو لکبله د پاکستان د میوو شکرې بلل کېده نوموړی وایي هڅه ده چې په ولسی ملاتړ یا د صوبه کې یو شین انقلاب مخې ته راوړي
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ماخام تر شپگو